پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش ورکی او کوایی سی پا خطا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلک کولای سی او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. خو دیدی سر پخواه که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی او چنگ روزن او کو چنگ پالن او کو دوی تا چنگ دی کال پا جریان که بیو حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولی شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یا بیا هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی شي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې. خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او برته دیده لیرون یا لپادشون و نه بیاده پی خورا بندی بندی گی اگه که وزو تو خبر پیو که که اونه که وزو خلق دومره پو هوای لری لوگون استفاده که استونزی پی خارو که دی دیده سر پسند که سی بهترین کار کولی سو ده کال سر ده پدی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده و
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو کوتی هم پراتی، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراتی. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښي، له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې واړه د ترکاري پټي لرو، دا برته د ترکاری پروزلو کې له دینه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک کې ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځایي کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې شي بار صاحب دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودات راخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده، که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده، د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکی چاپلکی او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې کور کڅوړي هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې د ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همدسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی، پیپسی و د نورو قوتیان و ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي؟
ورې دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي، دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله، او بعضې نورو شخصي متشبثینو هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازارته خلک سي، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی، او دا بیا ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده، هم د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطح، د یوه بلاک په سطح باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي، او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه؟
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي، او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي، خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه در مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی، پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې، او براخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کنه د خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خامه باندې عاید و ولې اوس نه پیګم سوز به د کار په بومه د کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول څه ورسې عمده عامل چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه سي او بل اخره د اوبو تصفیه کی په ډیر کم شانو باندې تصفیه کی ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو د شان په کار دی او اوبو بل تصفیه کی د نه بیا استفاده کیږي خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دی او څه نور امکانات په کار دی په مجموع کې خو بهترین لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پری مینځو ښه خبر دا ده چې یو نمناکه صافي پرې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوښښ کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي خو کولی شی چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي یعنی اوبه باید وسپموي لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بیرته خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي چې دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي
څومره اوبه ضایع کوي
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سره ځان مینځو اکثره خلک دسی خصوصا په خاریاتو کې نو خوند ورکوي چې د ګرم اوبو لاندې ولاړې اوبه پراخوسي ډېر لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بیرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې نو هغه سې وچ سې بیرته هماغه سې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کړې بیا دا ټول بیا سره راټولوي
مدقیق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه بیا ولاړ شي د ځمکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویلې که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یوې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخص صاحب کور ودان خیر یوسی
grano grano lar ragle kurban kurban didana dane na dane min shama tam pazla jala rajwan nikla ha gadumar swadili دکلی کور دا بدنامو نا گلی درواجو نو دکو سو نا گلی سنگ دیو مندا مکلی بنے خوبایا سنگ راگ لے پلی بنے دکلی کور دا بدنامو نا گلی درواجو نو دکو سو نا گلی سنگ دیو مندا مکلی بنے خوبایا سنگ راگ لے پلی بنے بتاؤ نما گرانی بتاؤ نما دبی گرو نو دبی سو نی دروازہ ಸಂಗತಿ ಮುಂದಾನು ಕಲೆ ಮನೆ